ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیو ده. نن د نهی یا سشنبی ورځ ده، د کال 2020 د فروری د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ، په افغانستان کې 9 بجې دي، او دلته واشنگتن ډی سي کې د سهار 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه عدنان رشید
او زه فواد لانی
هرکلی وایو. د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستان وایي که چیرته د افغانستان د سولې او امن تړون کیږي، نو په کار ده چې وطن ته د افغان مهاجرو د سنیدو خبره هم پکې شامل وي. د افغان کډوالو د 30 کلن مهاجرت د ستونزو په اړه د اسلام آباد کې دوه ورځنی کانفرنس هم نن ختم شو.
پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د شوي 14 بریډ پر ضد نن په ټول ښار کې کار بندیز اعلان کړی. د غزان مرګي برید کې د مړو شمېره وو ته رسېدلې او نږدې 10 کسان پکې جوبل شوي وو.
او په چین کې د کرونا وایرس د تصدیق شویو پیښو شمېر له 2000 څخه واوښت. چینی چارواکو ویلي چې د ووهان ښار د هسپتال مشر هم نن په کرونا وایرس ناروغۍ مړ شوی دی.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
او تر هر څه د مخه تاسو ته ډیر یو تازه خبر وړاندې کوو، هغه هم د افغانستان د صدارتي انتخاباتو په اړه. شیبی مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر د تیرو صدارتي انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل، او چې له مخې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د 50.6% رایو په ګټلو سره د دغو انتخاباتو بریالی کاندید وګڼل شو. د دې خبرې جزئیات به وروسته تاسو ته وړاندې شي. او سم راځو نورو خبرونو ته. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې که په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې هر ډول تړون کیږي، نو په کار ده چې له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان مهاجرو ستنېدل هم په تړون کې شامل وسی. شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په باب د جوړ شوي کانفرنس په وروستۍ ورځ وویل، اوس چې افغانستان د سولې خبرې تودې ښکاري او د بین الافغاني خبرو د امن د پاره هیلې زیاتې شوې، نو دا باید په پام کې ونیول شي چې پایداره امن او روغه جوړه یوازې د یو غوره بشري پرمختګ د لارې ممکنه ده، او افغانستان ته د افغان مهاجرو د سنیدو مسله باید د امن په تړون او د سولې په پروسه کې ځای کړی شي. د افغان کډوالو د 30 کلن مهاجرت په اړه اسلام آباد کې جوړ شوی کانفرنس دوه ورځې و چې په کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، افغان نائب صدر سرور دانش او یو شمېر نورو بهرنیو چارواکو هم برخه اخیستې وه.
پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د شوي 14 برید پر ضد نن په ټول ښار کې کار بندیز اعلان کړی. دغه ځانمرګي برید کې د مړو شمېره وو ته رسېدلې او نږدې 10 کسان پکې جوبل شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي د بلوچستان صوبایي حکومت عام ولس ته په تحفظ ورکولو کې ناکام دی، ځکه دوی احتجاج لپاره اعلان کړی دی او د دغې پیښې غندنه کوي. د یاد ګوند د کار بندیز، مسلم لیگ، نون، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام فی، جمعیت جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی او قومی وطن پارٹی او سوداګرانو هم د دغه کار بندیز ملاتړ کړی دی. پښتون ژغورنې غورزنګ هم د پرونی برید پر ضد د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. بل لور ته د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر زیا لانګو د پیښې غندنه کړې او د تیر پسیر یې تور په هندوستان لګولې چې د دې برید په شا د هغوی لاس دی.
د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعه ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو په یو ګاډي چاودنه شوې چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول پاکستان کې دا دوه ورځې کېږي چې د پولیو ضد څاڅکو کمپاین پیل شوی دی. دا چې په ډی آی خان کې پر پولیسو د دغه تازه برید جزئیات څه دي او دا پیښه د پولیو له کمپین سره څه تعلق ساتي له منظشۍ څخه یې واورئ.
د پولیسو په وینا دا پیښه د ډیری اسماعیل خان په کلاچی تحصیل کې شوې ده. ځایي میډیا د ډیری اسماعیل خان د پولیسو مشر ډی پی او واحد محمود له قوله وایي چې د پولیسو دغه موبایل په علاقه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ټیمونو د ساتنې لپاره موجود وو. په سمدستي ډول د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په پیښه کې ژوبل پولیس سرتیری د ډیری اسماعیل خان روغتون ته وړل شوی دی. پولیس ویلی دی چې د پیښې وروسته یې علاقه په په کنټرول کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښې غندنه کړې ده. په پاکستان کې د پرون د ګل یا دوشنبه د ورځې راهسې په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د څاسکو ورکولو کمپاین پیل کړی شوی دی. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د پولیو د کمپاین په ټیمونو او د هغو په ساتونکو پولیسو وژونکي بریدونه کیږي.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
په ټول پاکستان کې د پولیو د مخنیوي په خاطر 15 ورځنی کمپاین نن په دویم ورځ هم روان وو. د پولیو ساسکی ورکوونکي ډلې د 15 کالو څخه کم عمر والا ماشومان له د پولیو ساسکی ورکوي او په کور په کور ګرځي. د پولیو ټیمونه اوس هم د ساسکو نه انکاري والدینو شکایتونه کوي، خو په سرکاري کچه لا تر دې دمه په دې اړه څه بیان نه دی راغلی. نور تفصیلات شاهین شاه افریدی په دې رپورت کې راکوي.
نن د پولو کمپاین په محل چارواکي د پیښور پوش سیمې حیدرآباد په دغه سکولونو کې ماشومان واکسین کوي، خو دلته هم ځینې خلک د پولو کترو څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د پیښور په ماشوخیلو یو سکول کې د پولو پاړوند غلط پروپاګاندا ورسته په لکونو ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې شوي وو. د پیښور حیدرآباد مرستیال کمشنر مینا ظاهر په داسې سکولونو دوره کوي او د پولو ساسکو نه پاتې شوي ماشومان په خپل واکسین کوي. مینا ظاهر وایي د 1300 پولو کمپاینونو کې د پرایویټ سکولونو ماشومان د پولو کترو څخه بچ پاتې شوي وو چې زیات پکې تعلیم یافته خلک شامل دي.
مونږ ته چیلنجز دلته کې د رورل ایریا په نسبت کمپیریټیولی لږ کم خودي خو لږ زیات کرونیک او سیویر داسې دي چې ایجوکیټډ خلک دي، دا غي لږ کنوینسینګ دغه هم ګران کار دی. بټ سټیل ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن په دې معاملې کې پولیو ټیمز چې کم پولیو ورکرز دي، WHO چې کم ټیم دی، ټول په خپل کوارډینیشن سره ډیر ښه طریقې سره لګیا دي خپل فیلډ وزټس کوي.
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور نه سږ کال دوه د پولو ورس دویم قسم ټایپ 2 پیښې رپورټ شوي دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په کراچۍ کې ناسرګند زهرجن ګیس د لاسه 14 کسان مړه شوي دي او په سلګونو نور اغیزمن شوي دي. د پاکستان د صنعتي ښار کراچۍ د سمندري بندر په سیمه کې ماړې کې له تیرو دوو ورځو راسې یو زهرجن ګیس خپور شوی چې له کبله د سین روغتیا وزارت په وینا تر اوسه پورې 14 کسان مړه شوي دي او د 300 کسان د دې نه اغیزمن شوي دي. دغه زهرجن ګیس د تیر اتوار له شپې راسې خپور شوی چې له کبله خلک په سالنډۍ اخته شوي، خو چارواکي وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا ګیس د کومه خوا راځي او د کوم قسم ګیس دی.
پاکستان د رعد دوه په نوم د یو بل کروز توغندي ازموینه کړې چې د پوځ د وینا تر مخه دا توغندۍ د 400 کیلومترو په واټن په ځمکه او سمندر کې خپل هدف په اسانۍ سره ویشتلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په خپل یو لنډ بیان کې ویلي چې د میزایل کې د لارښوونې او هدف ویشتنې عصري نظام لګول شوی او ازموینه یې په بریالیتوب سره ترسره شوې ده. تر دې وړاندې تیر کال د اګست په میاشت کې هند سره د کشمیر په سر د روان تاوتریخوالي په جریان کې پاکستان د ځمکې نه په ځمکه د وار کوونکي اټومي توغندي غزنوي بریالۍ ازموینه هم کړې وه.
ملګری ملتونو کې د بشري حقوقو د څانګې مشر مایکل بیشلر د نهي یا سشنبي په ورځ ویلي په شام کې د نور کله په نسبت دا وخت عام خلکو ژوند ډیر په خطر کې دی. شامي حکومتي ځواکونو د هیواد شمالي غربي سیمې واپس اخیستلو لپاره په لویه کچه پوځي عملیات پیل کړي دي. په جنیوا کې یو غونډې ته د وینا په وخت ښاغلي بیشلر په دغه جنگ کې ښکیل ټول غړو باندې غږ وکړو چې ډزبندي دي عملي کړي او ویل چې عام خلکو ته د وتلو لپاره محفوظ لار ورکړل شي. د هغه په وینا دا وخت یو پناهګاه هم محفوظ نه ده. د ملګرو ملتونو له شمېرې تر مخه د 900,000 زیات شامي وګړي د جنگ د لاسه بې کوره شوي دي.
د چین د صحت چارواکو نن د نهي یا سه‌شنبه په ورځ وویل په غمل کې د کورونا وایرس ناروغۍ د پیښو شمېره تر 2,000 اوښتې ده او د دې بیمارۍ نه د مړو شویو کسانو شمېر هم 1,900 ته لوړ شوی دی. د چین د سرکاري ټلویزیون د رپورټ له مخې په هغو کسانو کې چې نن د کورونا وایرس له امله مړه شول یو هم لیو ژیمینګ و چې په ووهان ښار کې د ووچانګ هسپتال مشر و. ووهان هغه ښار دی چې کورونا وایرس اول پکې راڅرګند شو او د دې ناروغۍ مرکز ګڼل کیږي. او بل خبر دا چې د نړۍ د ویستره تجارتي کمپنۍ ایمازان بنسټګر جیف بیزوس وایي هغه به له موسمي بدلون سره د مبارزې لپاره خپل پیسو څخه 10 بلین ډالر ورکړي. جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د 10 بلین ډالر د مرستې وعده د ګول یا دوشنبه په ورځ پر انستاګرام ولیکله. هغه وویل چې موسمي بدلون زمکه ته تر ټولو لوی خطر ده. د ایمازان کمپنۍ بنسټګر اعلان وکړ چې د موسمي بدلون سره د مبارزې لپاره به د هغه یو خیراتي تنظیم چې بیزوس ارث فاند نومیږي سر له راتلونکي اوړي نه د واده شوي مرستې جاری کړي. د جیف بیزوس نه مخکې د امریکا څو نورو شتمنو کسانو هم د موسمي بدلون لپاره د پیسو ژمنه کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وی ډیو ریډیو دا او تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سی نه اوري. خبرونه مو واوریدل. راځو تفصیلي رپورټونو ته. خو مخکې له دې چې تفصیلي رپورټونه پیل کړو بیا هم تاسو ته یو مهم تازه خبر لرو او هغه دا چې شیبه مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د تیرو صدارتي انتخاباتو نتایج اعلان کړل. وروستي او یا نهایي نتایج اعلان کړل او د دغو نتایجو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د دویم ځل د پاره د افغانستان صدر وټاکل شو. او که څه هم د تروزه پوری د مخالف لورو د خواغ برګون نه دی څرګند شوی، د افغانستان د انتخاباتو کمیشن مشر وویل چې محمد اشرف غنی په دغو انتخاباتو کې 50.6% رای ګټلې دي او د دغه نتایجو له مخې د دویم ځل د پاره به د افغانستان ولسمشر یا صدر وي. بل خوا ته د امن خبرې هم روانې دي او دا به په څو ورځو کې معلوم شي چې د امن خبرې چیرته رسیږي. د دې انتخاباتو د نتیجو په اړه به نور جزئیات وروسته تاسو وړاندې کړو. او اوس هم راځو نورو رپورټونو ته. تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سی نه اورئ. پاکستان وایي ک چیرته د افغانستان د سولې او امن تړون کیږي نو په کار ده چې وطن ته د افغان مهاجرو د سنیدو خبره هم پکې شامل وي. د افغان کډوالو د 30 کلن مهاجرت د ستونزو په اړه اسلام آباد کې 2 ورځنی کانفرنس هم نن ختم شو. جزئیات د رابعه پیر په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې افغان کډوال خپل هیواد ستانه کېدل او هلته دوی په ځای کولو عمل پکار دی د افغانستان د روغې جوړې په لوسنامه کې شامل کړی سي. بل پلو ته د څېړونکو وینا ده چې د افغانستان د روغې جوړې د لوسنامې سره افغان کډوالو خپل هیواد ته ستانه کېدو لاره پرانستل کېدی سي. خو د دې د اوسېدو دپاره به هلته حالات هم ښه کول وي. د افغان کډوالو 40 کاله تر سره کېدو په اړه په اسلام آباد کې کېدونکې 2 ورځنی نړیوال کانفرنس پای ته رسېدونکې دستوري سره وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د افغانستان د روغې جوړې دپاره کېدونکې هڅې د افغانستان د خلکو د سباول او کډوالو خپل هیواد ته ستانه کېدو د پاره لار جوړ کړی. د دستوري ورسته د امریکا ژغ سره وینا کې شاه محمود قریشی وویل د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه خبر سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال انټونیو ګوتیرس سره د لیدنې په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې خبره زور راوړی چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه کېدونکې لوسنامه کې په کار دي د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستانه کېدل هم شامل کړی سي. د حکومتي چارواکو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ او د غمره غیر رجسټرډ افغان کډوال وسیم چې پکې د دوی ته وینا تر مخه اکثره ځوانان دي چې په پاکستان کې زیږیدلی دي او دوی په افغانستان کې د اوسېدو د لپاره کورونو تعلیم او د صحت اسانتیاو ته اړتیا لري چې د ټولو نړۍ د هوادونو په مرسته هوارې دي. سیم د نړیوالو چارو پوه پروفیسر حسین شهید سهروردی په دې اړه وایي
مونږ چې بس څه طریقې نه دی وباسو خپل ځمکې نه پوش شې دی بالکل ناکام اوسه پورې شوې دی پاتې شوې دی ګوري دا افغان حکومت سره ملاوېدل ډونر چې کم حکومت ډونر چې څومره دی هغې سره ملاوېدل هغې ته دا وینا کول چې تاسو افغانستان کې داسې ماحول پیدا کړئ هغې د پاره دا کورونه جوړ کړئ چې دا پل فینامینا وشي یعنی کې چې څومره مهاجر پاکستان کې دي هغې ته افغانستان کې ډېر اٹریکټیو جو تصویر ښکاره شي هغې ته دا احساس وشي چې موږ خپل ځمکه ته ځو نو هلته خپل کور به وي هلته چې دی ښه ښکلی زموږ د پاره چې دی نوکري به وي ښه زبردست یو ژوند عزت والا ژوند به تېرو چې کله پورې دا نه کېږي ګورې دا پوش فینامینا موږ نه به بالکل
د غونډې سره تېره ورځ خپل وینا کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرس د افغان کډوالو د مرستې په اړه پر نړۍ د ګډې ذمہواري اخستو شخ کړی وو او ویلي وو چې په کار دی چې افغانستان کې داسې حالات جوړ کړی سي چې کډوال خپل هیواد ته د خوښۍ تر مخه ستانه سي بل پلوته د افغانستان مرستیال صدر استاد دانش سرور ویلي وو چې د افغان کډوالو معامله که هغه په پاکستان کې وي او که په ایران کې په کار دی سیاسي معامله ځینې جوړه نه کړی سي او په دې اړه پر افغان حکومت هم د دوی د واپسۍ دپاره فشار وانه چول سي بلکې د ملګرو ملتونو په مرسته د یو طریقه کار لاندې افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستانه کېدو لاره جوړه کړل سي رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
تاسو وایي سپ امریکا دیوته وګي سرنګ چې تاسو اوریدل چې د افغانستان د الیکشن په اړه باندې هم خبرونه روان دي د دغه اړه باندې به تاسو ته تفصيلي معلومات درکو خو دا وس د توایو چې د افغانستان د سولې لپاره کمی خبرې اترې چې د طالبانو او د افغانستان د امریکا حکومت په منځ کې روانې وي دا هیڅ تازه صورتحال څه دی او په افغانستان کې خلک دغه په اړه باندې سوي په دغه اړه باندې نور تفصيلات راکوي زمون خبريال حقمل روان په دې رپورت کې
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په اړه د ورستۍ پریکړې صلاحیت د افغانستان خلک لري ولسمشر وایي افغان حکومت چمتووالی لري چې د سولې له دې رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او په وینا یې اوس د طالبانو وار دی چې له دې فرصت نه ګټه اخلي او که نه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي ولسمشر غنی د پوځ او امنیتي سکتور له جګپړو چارواکو سره په پرونۍ لیدنه کې ویلي د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوي له یوه څرګند او اصلي لیدلوري څخه د سولې په مذاکرات توکي برخه اخلي صدیق صدیقي دي خبري غونډې پر مهال دي منيخ امنيتي کانفرنس کې دي ولسمشر دي ویناو دي غونډو په څنډو کې ل ولسمشر سره په بیلابیلو لیدنو کې دي امریکا دي بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او دي امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد دي ناتو عمومي کمانډانس کټ میلر دي قرغیزستان هالند برتانیا او ترکی چرواکو دي سولې له پروسی او دي افغانستان له هر ډول پرمختګ ملاتړ وکړ صدیق صدیقي وویل دایوی د نړۍ د مقاومت زمون متحد ملګرو هیوادونو د چرواکو مهم پیغامونه دا و چې د نړیوال ټولنې ملاتړ به د افغانستان له خلکو جمهوریت او له امنیتي او دیپایز بانکونو څخه به دوام لري او په دې برخه کې هیڅ ډول تبدیلی نه دراغلی او نه به راشي او په یوه غږ یې وویل چې په هیڅ صورت دې ته حاضر نه دي چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شي د یماو ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر غنی ځنګړي سلاکر وحید عمر وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو داسې پلاوي په جوړولو کار دوام لري چې هم شموله وي او د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ وي وحید عمر نن د یوې خبرې غونډې پر مهال ویلي که د امریکا متحد ویلتونو او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ موافقه لاسلیک شي له هغې وروسته د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ مذاکرات ترسره کیږي
طرفدار جمهوریت هستند طرفدار قانون اساسی هستند دای وای یو طرف ته هغه څوک دی چې د افغانستان د جمهوریت اساسي قانون د افغانستان امنیتی بنسټونو د فعالیت دوام او د اساسي قانون د دویم فصل ملاتړ کوونکی دی او بل لور ته د طالبانو په نامه یو ډله ده چې له دې ټولو سره مخالفه دي. له همدې امله دا مذاکرات د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې دي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ به وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی دی افغان امنیتی ادارو په ګډون یوې ځنګړې غونډې ته په خبرو کې د سولې هوکړې ته د امریکا او طالبانو د نږدې کېدو په تړاو ویل کومه تګلاره چې افغان حکومت د جګړې په تړاو د پوز پر مټ مخته وړې د دې لامل شوي چې طالبان یې د تاوتریخوالي کاملدلو ته اړ ایستلی دي. د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرات وروستۍ شوي او نتایج شوي رپورونه وایي. محاله و ورزینه دی تاوتریخوالی دی کمیدو موافقه با دی فبروری پا دویشتم عملی کیگی و پا ورسته ورز با دی سولی موافقه لسلیک کیگی. حکمل صدات دی وریدیو افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او طولنیزو مدبواتو هم کتله او اوریدلی شی. ویب پانی پتا دا voadivanews.com ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva
راغلی دا وی ویډیو ریډیو دا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی څو شیبې مخکې د افغانستان د سرکاري ټلویزیون لاري د افغانستان د صدارتي او ولسمشري زور ټاکنو نتایج اعلان کړل او البته دا روسي نتایج وو او لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی د دویم ځل د پاره د افغانستان ولسمشر په توګه اعلان شو. دا چې د دغه اعلان نور جزئیات څه دي او نتایج څه ډول وو شمیري څه ډول دي او خبرګونونه به ورباندې راغلي که راځي که څنګه په دې ټولو به مونږ ته جزئیات راکړي زمونږ همکار نوشیروان قلندر چې همدا اوس مونږ سره په سټوډیو کې دی او دغه وروستۍ خبرې تعقیب کړی دی. قلندر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه.
او تازه جزئیات څه دي دغه انتخاباتو په اړه؟
او نو تازه جزئیات داري چې ارګ کې خبری کانفرنس شوی انتخابی کمیشن مشر هوا عالم نورستانی دغه خبری کانفرنس کړی دی ورسره د انتخابی کمیشن نور
او په دا دا هغه کانفرنس په ارګ کې شوی وو.
نه دا کابل دا پانه دا غینه دا خبرونه چې کوم دي د سرکاري توګه باندې چې کوم خبرې ده او نو هغه هوا عالم نورستانی چې کوم د انتخابي کمیشن مشر ده هغه خبری کانفرنس کړی دی ورسره نور د انتخابي کمیشن چارواکي هم او دوی د افغانستان د ولسمشر لپاره چې کوم ټاکنې نږدې 15 میاشتې وړاندې شوې وي په هغه باندې بیا پکې چې چې کوم دا وخت موجوده ولسمشر د اشرف غنی هغه کامیاب امیدوار ګرځول شو خو بیا د مخالفه صدارتي امیدوارانو لخوا عبدالله حکمتیار رحمت نبیل دغه شان نور لخوا ویل شو چې پرایو کې درغلې شو دي. دغه وروسته بیا انتخابی کمیشن وی چې دوی ته په لوی پیمانه باندې شکایتونه ملو شوی دي نو په دې وجه باندې دوی مجبور دي چې اوسل بیا رائے شماره وکړي. دغه بیا رائے شماره انتخابی کمیشن مشر هوا عالم نورستانی و چې سرته رسیدلی دي او هغه د شمیرې چې کوم دي بیا اعلان کړي او وی ویل چې 1.5% میرمنو په دې کې ووټ استعمال کړي دي رائے استعمال کړي دي. دغه شان ټول رائے چې کوم استعمال شوی دي هغه و چې 1.8 میلیونه نه زیات رائے په دغه صدارتي ټاکنو کې خلکو اچولی دي او 90% پولینګ سټیشنونه یا پولینګ اوځي چې کوم دي هغه باوري ګرځېدلې دي. یعنی چې دا 90% پولینګ سټیشنونه دا سری چې د دې نتیجې په مکمل توګه باندې باوري ګرځېدلې دي او دغه شان 290 یعنی نږدې 300
پولینګ مرکزونه یا درای اچونو مرکزونه چې کوم دی هلته بیا بیا را شمیرنې شوې دي په کوم باندې چې زیاتې نیوکې شوې دي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې. نو د دغه ټولو نه هوا عالم نورستانی انتخابی کمیشن مشر ویل چې د دې ټولو بیا را شمیرنې پر وړاندې کې اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان صدر چې کوم دی هغه وګرځول شو منتخب او د 50.7 رای ګټلې دي. په مجموعي توګه باندې د 9,25,592 رای اغستې دي. دغه شان په د پسې دویم نمبر باندې عبدالله عبدالله ری او هغوی یو کم 50% رای ګټلې دي او د 2,00,000 زیاتې رای اغستې دي. ګلبدین حکمتیار چې د خپل ډلې مشر دی نو هغه 3.15 او د قومي سلامتی چارو پخوانی مشیر رحمت الله نبیل چې کم دی هغه 1.6 رای اغستې دي.
ډیره مننه.
مننه.
قدمونه اوریدونکو وزو شمالي وزیرستان ته چرته چې د فوجي عملیاتو د لاسه اغیزمن شوي کورنۍ او کاروباري کسان احتجاج کوي او دغه احتجاج 20مه ورځ ده روان دي. نور تفصیلات صادق قاسم شریکوي.
د کال 2014 راسي د اپریشن ضرب اعظم فوجي عملیات نه اغیزمن د شمالي وزیرستان خلکو په پیښور کې د صوبایي اسمبلی ودانای مخامخ احتجاجي پرلت په 20مه ورځ هم دوام لري. دوی د خپل کاروباري او د جایدادونو نقصانونو حکومت نه معاوضه غواړي. دوی د اتلونو تقریرونو او د نارو د لارې خپلې مطالبې وړاندې کوي. د یو سو حکومت مخالف ګوندونو مشرانو او د دوو وزیرانو نه علاوه څوک هم دوی سره خبرو اترو او د دوی ملاتړ له دوی له نه دی راغلي. د دې احتجاج انتظام کوونکي یو غړي سخی رحمان وی او ډی ونیوز ته وویل حکومت دوی سره نقصانونه پوره کولو کوم معاهده کړي وي اوس ته شاته شوي دي. خو دوی به خپل احتجاج جاری ساتي او نور خلک به هم ځان سره شریک کوي.
نو ان شاء الله مونږ لا یاو غنا علاوه مونږ نور چې سمرا کوم پرسته پارٹی دي هغه سره مخابره روانه دي. انساني حقوق تنظیمونه دي هغه سره. نو ان شاء الله مونږ به 100 ورځې پس کا مونږ مطالبات باندې غور ونه شو. نو ان شاء الله مونږ به یو پریس کانفرنس کوو. دوی ته به ډیډ لاین ورکاو. هغه ډیډ لاین کا دوی اخ ټیم پورې څا مونږ مطالبه ونه منلې شو. نو ان شاء الله ټول پښتون کوم بځي اسلام آباد ته دغه نه علاوه نور چې د پښتون د تباہی کومه منسوبې دي دا ټول حقونو غوښتنه وکاو.
د میرانشاه او یا کلن حضرت خان هم وای دی عمر کې دومره لري احتجاج لا دی ذکر اغله دی چې شاته کور او کاروبار فوزی عملیاتو کې مکمل تباشي وي دي او د حکومت نه دغه نقصانونو پوره کولو مطالبه کوي.
کنا مونږ وزیرستان یو میوا میز بازارونه لیټی میز ما پر پرتی ختم دی میز کورونا لیټی مونږ تا خپل حق نه ملوي چې هغه خپل حق کی موته دا رابطه بلاوسی اوب نه موږ خلاصاله دی.
د میرانشاه نور رحمان هم وای دوی به د خپل روایتي پر امن انداز یعنی اتان سره احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو د دوی نقصانونو پوره پوره معاوضه نیو ورکړي شي. هغه وای ک د دوی مطالبه اون منل شوې نو دوی سره د احتجاج نور هم ډیر لاري دي.
یار مونږ خو کوي اراده ده چې منی به کنه منی نو مونږ ته لوی مخکې آپشن شته دي. فلحال مونږ د دوی په انتظار یو دنه مخکې مونږ خپل آپشن نشو ظاهرولې بیا دوی مخکې نور لارې راته بندوي او هغه به داسې آپشن وی چې دوی به حیران پاتې شي چې دا څه وشول.
د شمالي وزستان دغه احتجاج کوونکی وای فوزی عملیات کې د دوی کاروبارونو او جایدادونو نقصان اندازه لګولو لپاره د خلکو او حکومت په ګډه جوړ شوی نمائنده کمیټه د یو ملي 1,500,000 نرخ مقرر کړی او حکومت دوی له د یو ملي 1,500,000 معاوضه ورکول غواړي کوم دوی ته قبول نه ده. دوی د خپل شوی نقصانونو پوره پوره معاوضه غواړي او که دوی خپل غوښتنو سره د وزیرستان نه پیښور ته خپل احتجاج غځول شي نو دوی خپل احتجاجي پرلت وزیر اعظم بنی ګالا کې کور مخامخ ته هم وړل شي. کیمرامین هاشم علي سره صادق قاسم شاه وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پی خبر.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
زمونږ اوریدم کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی وخت شوه دی د تازه خبرونو وړاندې کو. اول د خبرونو سرټکی
محمد اشرف غنی نن د افغانستان د تیرو صدارت انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. په همدې وخت کې پاکستان هم وایي چې کچیرته د افغانستان د سولې عوامن تړون کیږي نو په کار ده چې وطن ته د افغان مهاجرو د سنیدو خبره هم پکې شامل وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د شوي چاودنې برید پر ضد نن په بلوچستان کې کاربندیز او احتجاجونه اعلان کړي دي. دغه ځانمرګي برید کې د مړو شمېره وو ته رسېدلي او نږدې 10 کسان پکې جوبل شوي وو.
او په چین کې د کورونا وایرس د تصدیق شو یو پیښو شمېر له 2000 څخه واوښت. چینایي چارواکو ویلي چې د ووهان ښار په داسپتال مشر هم نن په کورونا وایرس ناروغۍ مړ شوی دی.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
بیا هم خراغلی زموږ غږ له واشنگتن ډی سي نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن نن د نهي یا سه شنبې په ورځ د افغانستان د صدارتي انتخاباتو نهایی یا وروستۍ نتایج اعلان کړل. د نتایجو د اعلان په اساس د افغانستان اوسنی صدر محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شوی دی. د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د ټاکنو پایلې په خپل اعلان کړې. البته د اعلان شویو پایلو په اساس محمد اشرف غنی د ټولو رایو له جملې څخه 9,05,592 رایې ګټلي چې 50.4% رایې کیږي. بل پلو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې که په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې هر ډول تړون کیږي نو په کار ده چې له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان مهاجرو ستنېدل هم په تړون کې شامل وسی. شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په باب د جوړ شوي نړیوال کانفرنس په وروستۍ ورځ وویل اوس چې د افغانستان د سولې خبرې تودې ښکاري او د بین الافغاني خبرو د امن د پاره هیلی زیات شوی نو دا باید په پام کې ونیول شي چې پایدار امن او روغه جوړه یوازې د غوره بشری پرمختګ لاري ممکنه ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په کوټه کې د شوي چاودنې برید پر ضد نن په ټول ښار کې کاربندیز او احتجاجونه اعلان کړي وو. دغه ځانمرګي برید کې د مړو شمېره وو ته رسېدلي او نږدې 10 کسان پکې جوبل شوي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ وای د بلوچستان صوبایي حکومت عام اولس ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه ده ځکه دوی احتجاج باندې مجبور شوي دي او د دغه پیښې غندنه کوي. خو بل اړخ ته د بلوچستان د صوبې د کورنو چارو وزیر ضیا لانګو د پیښې غندنه کړې او د تیر په څیر یې تور په هندوستان لګولی چې د دې برید په شا د هندوستان لاس دی.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو په یو ګاډي چاودنه شوې چې د پولیسو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې دا دوه ورځې کېږي چې د پولیسو ضد څاڅکو کمپاین پیل شوی دی او په دغه ګاډي چې نن پرې چاودنه شوې ده ویل کېږي چې هغه هم د پولیو څاڅکو د کمپاین د کسانو ساتنه کوله.
د پاکستان د صنعتي ښار کراچۍ د سمندري بندر په سیمه کې ماړی کې له تیر دوه ورځو راسې یو زهرجن ګیس پور شوی چې له کبله د سیند روغتیا وزارت په وینا تر اوسه پورې 14 کسان مړه شوي دي او خواوشا 300 نه زیات کسان پکې اغېزمن شوي دي. دغه زهرجن ګیس د اتوار له شپې را خپور شوی دی چې له کبله یې خلک په سالنډي اخته شوي دي. خو چارواکي وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا ګیس د کوم خوا راوځي او دا څو قسم ګیس دی.
د چین د صحت چارواکو نن د نهي اساسي شمې پر ورځ وویل چې په غمل کې د کرونا وایرس ناروغي د پیښو شمېر تر 2000 اوښتی دی او د دې بيمارۍ نه د مړو شویو کسانو شمېر هم 1900 ته لوړ شوی دی. د چین د سرکاري ټلویزیون د رپورت لمخې په هغو کسانو کې چې نن د کرونا وایرس له امله مړه شول یو هم د ووچانګ هسپتال مشر و. ووهان هغه ښار دی چې کرونا وایرس اول پکې راڅرګند شو.
ملګری ملتونو کې د بشري حقوقو د څانګې مشر مایکل بیشلت د نهي یا سه شنبې په ورځ ویلي په شام کې د نور کله په نسبت دا وخت د عام خلکو ژوند ته ډېر خطر ده. شامي حکومتي ځواکونو د هیواد شمالي غربي سیمې واپس اخیستلو لپاره په لویه کچه پوځي عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د 9,00,000 نه زیات شامي وګړي د جنگ د لاسه بې کوره شوي دي.
په امریکا کې د فدرال ججانو یو قومي اسوسییشن سبا د چهارشنبه په ورځ یو بیړنۍ غونډه جوړوي، ځکه هغوی په جوړی شری یا قضایي څانګه کې د صدر ترامپ د انتظامی پر دخل اندازه شکمن اندېښمن دي. د امریکا د عدلیه وزارت چارواکو په دې ورسیو کې د صدر ترامپ د یو نږدې ملګري روجر سټون په کیس کې مداخلت وکړ او د هغه د کیس د سرکاري وکیلانو غوښتنې باطلې کړې. سرکاري وکیلانو روجر سټون ته چې کانګرس ته په دروغ ویلو تورن شوی و، له عدالت څخه د اوو نه نیولې بیا تر نهو کلو بند سزا غوښتنه کړې وه، خو ترامپ په یو ټویټ کې دا سزا درنه وبلله او پس له هغه عدلیه وزارت په کیس کې دخل اندازی وکړه. په عدالتي کیس کې د عدلیه وزارت د دخل اندازی نه وروسته یو سرکاري وکیل په احتجاجي توګه خپل دندې مصافي شو او درې نورو کیس بالکل پریښود. اوس فدرال قاضیان سبا بیړنۍ غونډه کوي چې د انتظامی له خوا د دخل اندازی یو مسله وڅیړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
هم خراغلی دا ویو ایډیا بده تفصیلی رپورټونو ته دوام ورکړو. په چین کې د کرونا وایرس تصدیق شو یو پیښو شمیر ال 2000 څخه واوخت او ویل کیږي چې د مړو شویو کسانو شمیر هم 1900 کسانو ته رسیدل دي. چینایي چارواکو ویلي چې د ووهان ښار د هسپتال مشر هم نن په کرونا وایرس ناروغي مړ شوی دی. نور جزئیات د مجاهد جواد پر رپورټ کې واوري.
چینایي چارواکو د نهه یا سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې په وژن کې کورونا وایرس باندې داخته کسانو شمیر له 2000 څخه زیات شوی او پرې د مړو شویو کسانو شمیر 900 ته نږدې شوی دی. په دغه نویو شمیرو کې 99 مړینې او 300 شپږتیا نوې پیښې دي چې له امله یې چینایي چارواکو په اړوندو سیمو کې په تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي تر څو د دغه وایرس له خپرېدو څخه مخنیوی وشي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د نهه په ورځ یو لمړو شویو کسانو څخه لیو ژیمنګ و څوک چې د وهان د روغتون مشر و. وهان د هوبی ایالت سرخار دی، کوم ځای چې د کورونا وایرس د خپرېدو سرچینه ګڼل کیږي. د روغتیا د نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او مشر تدروس ګبریاسس د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل د چین لخوا د کورونا وایرس وروستۍ شمیرې ښیي چې د دغه وایرس په نویو پیښو کې کموالی راغلی.
This trend must be interpreted very cautiously. Trends can change as new populations are affected.
دی وی دغه حالت باید په ډیر احتیاط سره وکتل شي. که د نورو کسانو د ختکېدو لړۍ دوام ولري نو بدلون هم پکې راتلای شي. دا به له وخت مخکې وي چې وویو د کورونا وایرس په پیښو کې کموالی به همداسې دوام ومومي. هر څه بیا هم شونې دي. ګبریاسس همدارنګه وویل چې 80% ناروغان لږ ناروغي لري او خبر شي. ډبلیو ایچ او د دغه وایرس په اړه په یو تازه راپور کې ویلي دي چې له چین څخه د باندې د دغه وایرس 940 پیښې تایید شوې دي. کابو 445 پیښې یې په هغو مسافرو کې دي کوم چې د جاپان په یوکوهاما کې په یوې قرنطین شوې کښتۍ کې دي چې 89 پیښو په اړه یې د نهه په ورځ راپور ورکړ شو. امریکا د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د ډایمنډ پرنسز په نامه کښتۍ څخه تر 300 زیات امریکایي اتباع او د هغوی د کورنۍ نږدې غړي ویستلی دي. همدا ډول د ګولیا دوشنبه په ورځ په مسافرو بار یوه الوتکه په کالیفورنیا کې د هوایي ځواک په یوه ډګر ناسته ده او بله بیا څو ساعته وروسته په ټکساس کې کوزه شوې ده. په 14 کسانو کې چې د وایرس نښې نښانې نه وي نو بیا هم دغه وایرس موندل شوی دی. له چین څخه ټول وستل شوي کسان به د 14 ورځو لپاره قرنطین وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی د هغه امریکایي پاړه پلټنې کوي چې د وسترډیم په نامه په یوې بلې کښتۍ کې په کورونا وایرس ککړ ګڼل شوی دی. د مالیزیا روغتیایي چارواکي وایي د وسترډیم کښتۍ یوه 83-کلنه مسافره په کورونا وایرس اخته شوې ده. د وسترډیم د کښتۍ 2250 مسافرو تر یوې اونۍ زیات وخت وروسته له هغې په سمندر کې تیر کړ چې جاپان، فلیپین او تایوان ورته د کورونا وایرس له ویرې د درېدو اجازه ورنه کړه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدم نوردن کو اوزو اسلام آباد ته چرته چی په قامی اسمبلی کې د خبريالانو احتجاج کړی دی او احتجاج وجه دا و چې په سین صوبه کې یو جرنالیست خبريال عزیز میمن چې د هغه مړې مندل شوی دی. ویل کېږي چې دغه د عزیز میمن کوم چې خبريال دی هغه ته دړکی ورکول کېدلې او د هغه دا وجه دا و چې هغه یو رپورټ کړی و چې پیپلز پارټي ګوند چې دی هلته کې یو جلسه کړې وه او د هغې جلسې ته راغلي کسانو ته پیسې نه وي ورکړي. خو پیپل پارټي د دغه تورونو په اقله باندې سندې ویلي، خو البته د هغه وجنې غندلې ده او وایي چې په کار چې هغه سره انصاف وشي. نور تفصیلات پیر ولای چا په دې رپورټ کې راکوي.
دوه ورځې وړاندې د سند صوبې نوشهره فیروز علاقې نه د یو خبریال عزیز میمن مړې موندلو نه وروسته په پارلماني، حکومتي او صحافتي تنظیمونو په کچه سخت غبرګون په لیدو کې راځي. او د نهې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکاوان ویلي چې وزیر اعظم د دغه پیښې نوټس اخیستی دی.
وزیر اعظم پاکستان نے فلفور اگلے 72 گھنٹوں میں آئی جی سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر کے ذمہ داران کو کڑی سزا دینے کی ہدایات جاری کی ہیں.
آغا وائی چھ وزیر اعظم د سندھ صوبی پولیس و مشر تر اتلون کی در روزو کی دننه د عزیز میمن د قتل پیخ پلٹنی او دی کی ککڑ ملزمانو ته سزا باوری جوړولو حکم ور کړی دی. تیر روزم د پارلیمان کوریج کی بوخ صحافیانو د عزیز میمن د وجن د پیخ پزت په احتجاجی ډول د پارلیمانی کاروای بایکاټ کړیو او د پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن یا پارلیمانی کاروای لپاره ټاکل شوی صحافیانو باندې ګډ تنظیم عمومی سکتر ایم بی سومرو ڈیور ریڈیو ته په سدا سوائی
اس نے اپنے بیان میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس کو پولیس کے آفیشلز دھمکیاں دے رہے تھے، ان کے بچوں کو دھمکیاں دی گئی، تو وہ اس کو بھی دیکھا جائے گا.
اغه وای چې دوی د سپیکر اسد کیسر څخه غوښتنه کړي چې د عزیز میمن د وجنې پیښه پلټنه د صوبایي یا مرکزی حکومت په ځای د پلټنه یو ځانګړي ټیم د لارې وکړي شي. او د ایم بی سومرو په وینا عمدغه شم پلټنو نتیجې به د دوی په شمول د عزیز میمن کور والو ته هم قبولی وي. ایم بی سومرو سو میاشتې وړاندې د عزیز میمن لخوا د سوشل میډیا د لارې جاری کړی شوی یو پیغام هم د دغه پلټنو برخه جوړولو غوښتنه کړې ده. کوم کې چې عزیز میمن په ګوته کوي چې صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو لاریون کې ګډونوالو ته د لوز باوجود پیسې نه ورکولو یو خبر د خپل ټلویزیون چینل چلولی و. او د عزیز میمن په خبره د هغې وروستو د تر ځایي پولیسو او د نورو اړخونو نه هم دړکې میلاویږي. تیر ورځ هم د ملي اسمبلی غونډې په محل په سند کې واکمن پیپلز ګوند او مرکز کې واکمن تحریک انصاف غړو د یو بل سره خبرې اړولې وې. دوه مرکزی وزیرانو فواد چودھری او شیرین مزاری د عزیز میمن د قتل د پیښې پلټنو لپاره جی آئی ټی آئی او ځانګړي ټیم جوړولو د مطالبې حمایت کړی و. خو د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم او د ملي اسمبلی غړي راجا پرویز اشرف دغه غوښتنه د سند په صوبایي معاملاتو کې لاسوخنه او د صوبایي خپلواکۍ په ضد ګرځولې وه. او نن د میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند د ملي اسمبلی یو بل غړي خورشید شاه هم په دې حق له صدا سي دریس خپل کړی دی.
ابھی تک 150 کے قریب صحافی قتل ہوئے ہیں، انویسٹیگیشن سب کی ہونی چاہیے کہ یہ کیوں قتل ہوا.
دا په داسې حال چې د تیر اصول لسیزو راهیسې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی شي. او د تیر یو نیم کال راهیسې پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس میډیا او په ځانګړي ډول سوشل میډیا دا وخت د سختو بندیزونو سره مخ ده. که څه هم د لواندنه پاکستان کې به صحافیانو وجنو پیښو په اړه طاقتور ریاستي ادارو یا جنګیالي ډلو یا مذهبي تندرو ډلو په لګوتې اوچتې دي. خدا زلی او روخان فکره او درای ازار باندې باور لرون کې سند صوبه کې واکمن پیپلز ګوند په لده یو صحافي د قتل په اړه ګوتې اوچتېږي. بلخوا د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی هم د خبریال عزیز میمن د وجن پیخي په سختو ټکو غندنه کړې ده او د پسند صوبه کې د رائے د ایزار مخه نیولو هڅه ګرځولې ده.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي دي وا، ټوئیټر @ بي او اي دي وا، انستګرام @ بي او اي دي وا او پر یوټیوب بي او اي دي وا نیوز.
دا وی وی ډی ودا د پاکستان مرکزی کابینه په دې ورسوي کې د ټولنیزو رسنیو په باب لوړان دینه موجودو قاعدو ضابطو کې بدلون راوسیدي او د نوي تګلارې لمخې قانون په ځای کوونکو او استخباراتي ادارو ته په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض جوګه موادو په ضد ګامونه اخیستو واک هم ورکړل شوی دی. دغه نویو تغییراتو د انټرنیټ یو شمیر کاروباریان اندیښمن کړي دي چې اسنه د دوی کاروبار ته ستونزې راولاړې شي. په دې باب زموږ خبریال عبدالرزاق یو رپورټ لیکلی دی چې تاسو یې وړاندې کړئ.
د پیښور کرشما زکاولا د انټرنیټ د لارې زده کوونکو ته مشورې ورکوي چې څنګه هغې د خپل صلاحیت مطابق د ځان لپاره د یو غورې شوبې انتخاب کولی شي. دا وایي چې په سوشل میډیا په دغه کاروبار کې خپل روزي ګټي، خو اندېښمنه ده چې د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنو په اړه قانون کې بدلون سره حسینه کاروبار یې اغیزمن شي.
نو کوم 30% انویسټمنټ ټو کوم 70% مارکیټ کیپچر کو تھرو آر ون ایڈورټیزمنټ آن سوشل میډیا. ځکه چې خلکو ته پته ده چې نن سبا هر یو داغي چې کم ټارګټ کسٹمرز دي هغه په آن لائن زیات اویلیبل دي. نو زمونږ نه د اپرچونیټی د آن لائن سوشل میډیا او د سوشل هغه لاړه نو هغه به ډیر ګران شي خلکو ته بزنس رن کولو کې ان ا وے چې مونږ به ایزیلی خپل آڈینس پورې رسیدل نه شو.
د پاکستان وفاقي کابینه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ټولنیزو رسنو په باب لا د وړاندې موجود قاعدو کې بدلون راوستي دي. د قانون په ځای کوونکو استخباراتي ادارو ته په ټولنیزو رسنو د اعتراض جوګه موادو په ضد ګامونو اغستو واک هم ورکړل شوی دی. پېښور کې د سوشل میډیا فعال محمد عزیر د وفاقي حکومت دا اقدام د سوشل میډیا قابو کول او ملکی ټی وی چینلو او اخبارونو په ډول په ټولنیزو رسنو هم د سنسرشپ عمل پیل کول بولی
چې کوم دی غوښتي دي د فیسبوک نه د ګوګل نه یا نور چې کوم غټ ټیکنالوژي کمپنیز دي چې را تاسو داسې بکوي چې موږ تبا ډیکریپټډ هغه کې به تاسو خپل یوزر ډیټا راکوي چې کله موږ تاسو نه غواړو هغه کمپلای کول چې د ګوګل لپاره یا فیسبوک لپاره امپاسبل ځکه دي چې دا ډایرکټ چې د پرایویسي لاز او ته کنټرډکشن کې دي.
نو مولی زیاته کړه کچری سوشل میډیا کپنو د پاکستان دغه شرطونه اونمنل او پاکستان کې سوشل میډیا بند کړې شو نو د سربا ډیجیټل اکانومي ته ډیر زیان ورسی.
بزنسونه چې دی یا د سٹارټ اپ سیمه ته وایو دا دوی پروموټ کوي په یا په فیسبوک باندې یا په واتس اپ باندې یا په یوټیوب باندې. نو سیمپل خبره ده کدا شي زونه بین شو نو وی د پاره به دا ټولې لارې بندې شي. ډیر چې کوم دا کمپنیز دي هوستنګ هم چې ډیر دا دي کمپنیز سری فار ایگزامپل چا دا ګوګل په کلاود باندې اچولي چا دا امازون په کلاود باندې خپل سرویسز اچولي وي. نو کلاټ سره دی ګوګل بند کو نو کې دي شي ته مکمل د ګوګل کلاود بند کی نو ګوګل کلاود بندول سره دی ټول ویب سایټس هم بین شي.
په دغه نوی قانون کې راغلي چې د یوټیوب په ګډون با په سوشل میډیا جوړیدونکو چینلې او یا فورمونه هم اسلام آباد کې رجسٹر کول وی. پېښور کې آنلاین کاروبار کوونکي سنات حسین وایي چې د نوی قانون منزورې سره او په ټولنیزو رسنو پابندو لګولو سره هغه زنانه او مازورتنان با د ستونزو سره مخ شي څوک چې د کور دننه د انټرنیټ د لارې کاروبار کوي.
هغه فیمیلز کم چې کورونو کې ناس وي یا کم چې فزیکلی چیلنجډ خلک وي هغه بهر نشي تلی کار نشي کولی نو هغه پریفر کوي چې خپل کور نه کار کوي. او دې وجه ډیر زیات بزنسز شروع شوي دي فیشن انډستری کې شو ای کامرس کې شو. تاسو پاکستان کې وګورئ نو 1000+ بلاګرز فلاګرز دي. نو کو داسې ریسټریکشن راغوتول نو مخکې به دا غي کاروبارونه ختم شي هغه بد کور اغا چې کوم ګټ راځي بندشي.
د راپورونو تر مخه 13 ورځ ایشیا انټرنیټ کولیشن هم د پاکستانی حکومت لخوا د ټولنیزو رسنو په حق لا نوی قیدو او ضابطو پر وړلو د اندېخنو سرګندونه کړي او په چارواکو یې غږ کړي چې په دغه فیصله دی نظر ثانی وکړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
قدر من اوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوګي دا خبری خبرونه دوام لري. اوس په زو مونږه کراچۍ ته کچرته چې د سمندر په غاړه کم یو خار دی کم سیمه ده هلته کې ویل کیږي چې یو زهرجن گیس چې د هغه راوزی د سو دوه ورځې او هلته کې چې د تر اوسه پورې 14 کسان په دغه کې مړه شوي دي او د 300 نه زیات کسان چې دي هغه دغه گیس د لاسه اغیزمن شوي دي. تازه صورت حال څه دی په دغه قربان دی با زو کراچۍ ته فضل عزیز زمو خبريال زمو سره ملګری شوی. فضل عزیز په خیر راغلی.
ډېر مننه ادمان رشید صاحب.
فضل عزیز تازه صورت حال سره دغه گیس په اقلا باندې څه ویل کیږي چې څومره کسان مړه شول او څومره کسان د دې نه اغیزمن شوي دي او دغه گیس د کم خوا راځي؟
ادمان رشید صاحب اول خو بزره مړه شوی تاسو وی ما تر اوسه پورې چې کم دا د سرکار یا د حکومتي چارواکو شمیر نه رضا د اسپیټالونو یا د روغتونونو شمیر ده د کمالۍ په کوم ځای کې چې دا د گیس او د زیات خلک اغیزمن شوی دی په دغه ځای کې یو روغتون دی زیاودین روغتون دغه شمیر ده چې دغه تر اوسه پورې نه کسان مړول شوی دي یا دلته راغلي دي مړ شوی دي. دوه کسان په سیول روغتون کې یو په برهاني کې او دوه په کوتیانه هسپتال کې روغتون کې دا 14 کسانو د مړو کم شمیر چې دا د اسپیټالونو شمیره ده دا د سرکار یا دولتي چارواکي د سیمې د اطلاعاتو وزیر مثلا سیمشا یا د صوبای ترجمان یا د کم د چاپیریال محکمه چې دا چارواکي په دې باندې تر اوسه پورې کوم شمیره نه وي نه خبرې کوي. دا گیس څه کمالۍ په علاقه کې مخې ته راغلی دی یا راښکار شوی دی کوم چې بندر دی کراچۍ پورټس کوم مرکزی بندر چې د کراچۍ په دې ځای کې د دې گیس داسې دی چې دوه شپې درې ورځې دا چارواکي تر اوسه پورې دا پخلی نه کوي چې دا گیس د کوم ځای نه راغلی دی دا کوم قسم گیس دی یا دا څه دی دا په بندر کې دننه دی دا بهر دی. زمانند کراچۍ کوم غټ روغتون چې دی جناح روغتون داغه د مشر ډاکټر سیمی جمالی سره خبرې شو هغه ته ما وویل چې تاسو ناروغان یا مریضان راغلي هغه ته ویل چې او ما دې ته پوښتنه چې د دې ناروغانو یا د مریضانو تاسو معلومه کړئ چې کوم گیس یا د ته کوم مرض دی هغه ویل چې تر اوسه پورې د یو سیس پته نه لګي د دې خلکو ټیسټونه کیږي بیا هغه لګل شوی دی خو دا غي ځنی چارواکي داسې وایي چې د مخام په نن د شپې پورې یا د سبا پورې باغ رپورټ راشي بیا ته دي کې چارواکي دا هم وایي چې ځینې خلک مشوي دي دغه پوسټ ماتم نه کیږي معاینه نه کیږي بیا خدای کې به یو خبر درته دونکو ته کوم انند سیب چې د کراچۍ بندر باندې وسوم عملیات روان دي په غو باندې جازونه کوزيږي ودريږي سامانونه تخته کیږي بیا داری راځي د بندر ته چې د دې بندر د چارواکو په وینا باندې د ورځې په څون د سلور څو پوری شمیره خې په دې بندر کې تدریو زره پوری د کارکون کې دي چې پای کې عام مزدوران دي پای کې افسران دي پای کې اغه مونږ خلک ته اغم پری کې لګاري کار کوي. بیا دا د کراچۍ جکسن کې ماړه علاقې چې ټولو زیات اغیزمن شوې ده په دغه علاقې کې خلک خارګر دي وزورل او ما دا ځای مره لمه چې الته خلکو ماسکونه مری چې ولي الته خلک پوتلانو باندې ناس یا الته خلک بهر ګرځي الته چارواکي وي چې خلک دې احتیاط کوي خو خلک بیا په دې کې دي او نن الته مظاهره شوې ده غي مظاهره شانه د وختل چې چارواکي یا حکومت دې وایي چې دا گیس کم دی نه راغلی یا دا گیس معلوم شي یا د خلکو چې دی ویل شي چې دې ځای نه وځي تر اوسه پر چاتن د په دولتي یا چارواکو دا نه دی ویل چې دا گیس څه شي دی او بخای یا دا رقم څنګه نه راغلی دی خو تر دا چې کوم ماته شمیره ول دا درته نه شمیره چې تر اوسه پورې سوال نه کسان دې گیس هم نشوي دي او د 300 نه زیات خلک چې راغلي هم نشوي دي. بیا خلک ځای خلک وایي چې د شپې دا گیس شې دا گیس بیا د شپې دی زیات شي د 9 بجو د شپې د 9 بجو نه تر ساره پورې دا گیس دی زیات خلک دې گیس ځای معلوم شو نه دا گیس پته ولګی دا او نه تر اوسه پورې چارواکو باندې باندې رسمي کوم بیان ورکو.
صحیح ډیر مننه فضل عزیز تاسو ته به نور هم راځو او تفصيلات به نه اخلو د دې وخت لپاره ډیر مننه. او قدر من اوریدونکو یو بل د صحت راپور ته وړاندې کوو چې په ثابت پاکستان کې د پولیو د مخنیوي په خاطر 15 ورځنی کمپاین نن په دویمه ورځ هم روان دی او د پولیو ساسکي ورکوونکي چې د هغه د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکوي. که څه هم د پولیو ټیمونه وایي چې د انکاریانو شمیره اوس هم شته دی او خلک چې د انکاریان دي په پاکستان کې په ورستو کې د پولیو نوي پیښو چې په هغه کې اضافه لیدل شوې ده. نور تفصیلات راکوي شاهینشاه افریدي په دې رپورټ کې.
د مول پکچ پولیو کمپاین په دویم ورځ هم شروع دی او پولیو چارواکي د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د کور په کور هلو زلو ترڅنګ په سکولونو کې هم واکسین کوي چې د پولیو ساسکو څخه یو ماشوم هم بچ پاتې نشي او د دغه خطرناک وایرس مخه ونیسي. نن د پولیو کمپاین په محل چارواکي د پیښور پوش سیمه حیدرآباد په دغه سکولونو کې ماشومان واکسین کوي خو دلته هم ځینې خلک د پولو کترو څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د پیښور په ماشوخیلو یو سکول کې د پولو پاړوند غلط پروپاګاندا ورسته په لکونو ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې شوي وو. د پیښور حیدرآباد مرستیال کمیشنر مینه ظاهر په داسې سکولونو دوره کوي او د پولو ساسکو نه پاتې شوي ماشومان په خپل واکسین کوي. مینه ظاهر وایي د 1300 پولو کمپاینونو کې د پرایویټ سکولونو ماشومان د پولو کترو څخه بچ پاتې شوي وو چې زیات پکې تعلیم یافته خلک شامل دي.
مونږ ته چیلنجز دلته کې د رورل ایریا په نسبت کمپیریټیولی لږ کم خودي خو لږ زیات کرونیک او سیویر داسې دي چې ایجوکیټډ خلک دي داغې لږ کنوینسنګ دغه هم ګران کار دی. بټ سټیل ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن په دې معاملہ کې پولیو ٹیمز چې کم پولیو ورکرز دي WHO چې کم ټیم دی ټول په خپل کوارډینیشن سره ډېر ښه طریقې سره لګیا دي خپل فیلډ وزټس کوي د کمیونټی انگیجمنټس کوي نو دا غي سره کافی ډایلوټ شوی دی هغه چې کم کرونیک ریفیوزل.
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور نه سږ کال دوه د پولو وایرس دویم قسم ټایپ 2 پیښې رپورټ شوې دي. پیښور ضلع کې د صوبې تر ټولو زیات 3300 نه سوا ماشومان د پولو کترو هدف دي. که یو اړخته دغه سیمې نه بیا بیا د پولو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت راځي نو بلخوا د انکاریانو شمیره هم ډیره ده. د پیښور اډیشنل ډیپټی کمشنر اشفاق خان وینا ده چې هغوی د پیښور دپاره ځانګړې ستراتیژي تیاره کړې ده او په ټوله لکه انکاریان راکمولو د پاره ګامونه پورته کوي.
وس دادا چې ټیم به دوباره ریفیوزل تنه ځکه چې موږ دوباره ټیم ته وایي ته ریفیوزل خامخ کور کینو کې مطلب پدې کې قوي امکان دا دی چې ټیم کې دشي هغه کې فالس رپورټینګ وکي او فالس فینګر مارکینګ. ناو اٹ از د ډیوټي اف د نیکسټ ان کمانډ چې کم ایریا انچارج دی هغه بزی هغه به کور کوي. ک ایریا انچارج نشي کولای بیا میډیکل افسر کنسرن چې کم د بی ایچ یو کې میډیکل افسر دی هغه بزی یو پی ایک چیرمن چوتو وي کاغه نشي کور کولای دا غینه پسپا ایڈمنسٹریشن والا سوبزی خدا ریفیوزل پر دیتے کور کی گیچ کوشش دار ہے کہ ٹیم پکی بیا دوبارہ کا ٹیم کوئی شکور کرنے چھو ٹیم انوالمنٹ زکا کمشی چھ منگ دغا فیک ریپورٹنگ پلس فیک فنگر مارکنگ پر دیتے خبانی دا کمول کوشش کرنے
دا یادوانی دا چھ کال 2019 او 2020 کے تر دے دما پاکستان نا پا مجموعی توگا یو سل یو شپیتا پولیو پیخی را منستا شوی دی چھ یو سل دو پکی دا خیبر پختونخوان دی. ہم پا دے لڑکے صحت محکمه په هر میاشت د پولیو ضد کمپاینونه چلوي چې د پولیو وایرس مخه ونیسي او د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د تل عمرې مازورتیا نه بچ کی. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ما خوب لزله ما خوب لزله نتیجه ویډیو ر دروخی جی نه پختو ویل نه وډیر خلق من کرو خی جی
دا د پختونو نا مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کی وای
او پختونه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخی جی او د پختو ویل نه وډیر خلق من کرو خی جی
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ریڈیو دے